السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماځیګر سالور بجې شوې په یو بلې او سات خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم او رچې په یو تازه اقدام کې د کابل لبیلابلو برخو وسوتنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوې دي. دا خبره د ولسمشر لومړی مرستيال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده. نور موضوعات به هم په روانه خبرونه کې واوري. خو په پایل کې نوریاس نوري د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د فاتحې اخیستو د مراسمو په ترڅ کې د الیاس دایی د وژلو په اړه د فاتحې اخیستو مراسم نن کندهار، زابل، غزنی او بادغیس کې هم خبریالانو ترسره کړل او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوي چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبلله. ټاکل شوی نن ارمنستان د نګورنه قرباغ لانجمنی سیمې آذربایجان ته وسپاري. د خبرونو تفصیل. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال د فاتحې د اخیستو د مراسمو په ترڅ کې نن د کندهار، زابل، غزنی او بادغیس خبریالانو هم د ښاغلي دایي فاتحه واخیسته او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. خبریالانو دا حمله د رسنیو پر ټولې کورنۍ حمله وبلله چې د دوی په وینا هدف یې د ټولنې د غږ غلي کول دي. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید احمد تنویر وویل چې له څو ورځو تیریدو وروسته هم حکومت د الیاس دایی د قضیې په اړه خبریالانو او د خبریالانو بنسټونو ته معلومات نه دي ورکړي.
زموږ خوا په دې باده ده چې حکومت خپل هغه بې وسي چې موږ ته مخکې هم ښکاره کړې وه متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې د دغې قضیې هېڅ معلومات متبادل سره نه دي شریک شوي.
خبریالانو په دې هیواد کې د خبریالانو د وژلو د دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړه او له حکومته په تېره بیا له امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د دوی امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی تېره پنجشنبه په مرکز لښکرګاه کې د ده پر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. پر الیاس دایی د شوې چاودنې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی خو طالبانو ویلي چې د دې پېښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د ارواښاد دایی د فاتحې مراسم ترسره شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوي چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبلله. د وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي افغانستان چې په خپله د ترهګرۍ ستر قرباني او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د هرې بڼې په وړاندې د بې توپیره مبارزې سیاست ته ژمن دی، هیڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو هیوادونو په وړاندې د ورانوونکو فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد دغه راز رسنیو ته په یو واستولي صوتي پیغام کې ویلي چې ښه به دا وایي چې دا ډول مسایل کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په ترڅ کې چې روانه اونۍ کوي مطرح شوی وای. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پېښور د کرنې په پوهنتون کې په ترهګریزو بریدونو کې د ننګرهار د یو قومي مشر ملک افریدون خان مومن د لاس لرلو په اړه د پاکستان د پوځ د ویندوی جنرال بابر افتخار هغه ادعا چې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې په یو خبري کانفرانس کې کړي ردوي او هغه بې اساسه بولي. په خبر پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی وګمارل شي ترڅو د افغانستان په خاوره کې د بریدونو او د ترهګرۍ د عاملانو او د پاکستان د اداو په اړه جدي څېړنې وکړي ترڅو حقایق روښانه شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې ارمنستان د سولې د هغه تړون له مخې چې د ناګورنه قرباغ پر سر د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکه کېښود نن آذربایجان ته د لانجمنو سیمو د سپارلو بهیر پیل کړي. د آذربایجان د چلبجار د سیمې اوسیدونکو چې له لسیزو راهیسې پرې ارمن ټبرې واکمن ول خپل کورونه پرېښودل. د ازادي راډیو د ارمني څانګې د راپور له مخې یو شمېر اوسیدونکو مخکې له دې چې له خپلو کورونو ووځي هغو ته اورونه ورته کړ. تر 1990 لسیزه مخکې د چلبجار د ډیری اوسیدونکو آذریان ول چې پر سیمه د ارمن ټبرو د واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته ډیر له دې سیمې وشړل شول. مخکې له دې چې دا سیمه رسما آذربایجان ته وسپارل شي، اوسیدونکو د وروستي ځل لپاره د داد یوانګ په سومه کې مذهبي مراسم ترسره کړل. دې سومه ته نږدې د روسي سولساتونکو پرون شنبه په پوسټو کې ځای پر ځای شوی و. کرملین وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف څخه وغوښتل چې د ناګورنه قرباغ په هغو سیمو کې چې رسما آذربایجان ته سپارل کېږي د عیسویانو عبادت ځایونه خوندي کړي. د خبره شوې خبر پاڼې له مخې الیف ژمنه کړې چې دغه مذهبي ځایونه به خوندي کړي. د آذربایجان اکثریت وګړي مسلمانان دي. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیس پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پو مایا ساندرو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دی. د نومبر په لومړۍ نیټه د ولسمشرۍ په لومړي ځلي انتخاباتو کې ساندو پر خپل سیال مخکې شوی و، خو 50+1 رایې چې د ولسمشرۍ لپاره اړینې دي نوې ګټلې. مولداویا چې شاوخوا 3.5 میلیون نفوس لري او د اروپا د بېوزلو هیوادونو له جملې یو دی، وګړي سره ډیر وشل شوی دی. یو برخه له روسیې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړ کوي او بل هم غواړي چې هیواد اروپایي ټولنې ته ډیر ورنږدې شي. او څلور فضانوردان به نن د لومړي ځل لپاره د سپیس کریو ډراګن د ریزایلنس په نوم فضایي بیړۍ کې نړیوالې فضایي اډې ته واستول شي. د امریکا متحده ایالاتو وروسته له هغې چې د روان کال د پسرلي په پای کې یو ازمیښتي ماموریت کامیاب شو، هیله من دی چې له دې وروسته به د دا ډول فضایي ماموریتونو لړۍ دوام وکړي. په دغه فضایي بیړۍ کې 3 امریکایي او 1 جاپاني فضانوردان فضا ته استول کېږي. د دوی بیړۍ به نن یکشنبې په سیمه ییز وخت د ماښام شاوخوا 9:30 بجې د فلوریدا د کینیډي له فضایي اډې والوزي. دغه څلور فضانوردان به په دغه فضایي اډه کې د شپږو میاشتو لپاره وخت تیر کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه میرمن کارن پینس به په دغه فضایي اډه کې د مراسمو دوه ګډونوال وي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. یو تخنیکي ستونزه وه په دې هیله چې زموږ تېروتنې ومنئ.
خبرونه مل ازادي راډیو نو واوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه او د غشان د سیمې په هیوادونو کې په میډیم 2.9 رڼا اوریدل شي. وړاندې اورئ چې په کابل کې د بیلابیلو برخو 100 تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. کورنیو چارو وزارت وایي په دې کسانو کې 50 تنه د هدپی وژنو په تور نیولې دي.
اقدامات ترسره شوي دي. هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنو ترګریس فعالیتونو په برخه کې.
د کندهار په ګډون د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال محمد الیاس دای د فاتحي مراسم روان دي. په دې اړه به راپورونه ولرو. نن د نومبر 15 د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابر ده. افغانستان هم هغه هیواد دی چې ترافیکي پیښو له امله پکې په کلنی ډول سلګونه کسان مړه کیږي.
نوي کال کې چې اول د حمل ده تر عقربه پورې زموږ د مرکز او د ولایت موږ ته راپورونه کوي. دا
دا به هم وره چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو یو ور بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په پښتون میشتو سیمو کې د هدفي وژنو په ګډون د پښتنو په وړاندې زور زیاتې پای ته ورسوي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. په یو تازه اقدام کې د کابل لبیلابیلو برخو 100 تنه مجرمین د جنایي جرمونو په تور نیول شوی. د خبره د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه کې کړې ده. خو یو شمیر کارپوهان دا د عام وګړو تیرستل ګڼي وای دا د کابل ښار په امنیت کې کوم بدلون نشي راوستلای. تفصیل د ناجی صاحب رپورټ کې.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د 100 مجرمینو د نیول کېدو خبر ورکوي. ښاغلی صالح جرمي شبکو ته هم ګواښ کوي چې د نه تسلیمېدو په صورت کې به له جدي چلند سره مخ شي. امرالله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په ټولو ولایتونو کې د مجرمینو د نیولو لپاره نوملړ جوړ شوی او ډېر ژر به اقدام وکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح که څه هم د دغو مجرمینو د جرمونو نوعیت نه دی مشخص کړی، خو ویلي چې د 3600 مجرمینو له ډلې چې په دې وروستیو کې پیژندنه شوې وه 200 کسان نیول شوي او پاتې نورو پسې عملیات روان دي. ښاغلي سالی دا هم ویلي هغه مجرمین چې پټ شوي فکر کوي د سهار د 6:30 بجو غونډې لنډمهاله دي او دوی به بیرته خپلې کړنې پیل کړي، خو په خبره دوی تېروتنه کوي او باید تسلیم شي. د نوموړي په خبره تسلیم شوي باید پښیماني وښیي او که د حق العب دعوا پرې نه وه ښیي وبخل شي. افغان ولسمشر په کابل کې د جنایي جرمونو په ډېرېدو سره څه موده مخکې خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته د پلازمینې د امنیتي پیښو د ارزولو دنده وسپارله، چې ښاغلي صالح له هغې ورځې وروسته هر سهار 6:00 د کابل له امنیتي مسؤلینو سره چې شمېر یې لسګونو ته رسېږي غونډې کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین بیا وایي په نیول شویو کې 50 تنه هغه کسان دي چې په هدفي وژنو کې لاس درلود.
سپکې ماینونه اوس یو تعدید دی چې تروریستان یا د ترهګریز فعالیتونو له لارې هغوی غواړي چې د مدني لحاظ نه د خلک په سر باندې فشار راولي تر څو د خلک او حکومت ترمنځ یو واټن ایجاد کړي. چې په دې برخه کې هم اقدامات ترسره شوي دي، هغه 50 کسان نیول شوي دي د هدفي وژنو ترهګریز فعالیتونو په برخه کې په دغه وروستۍ اونیو کې چې هغوی په کابل کې او د کابل په همجوار ولایات کې توریستي یا ترهګریز فعالیتونه درلودل.
ښاغلی آرین نن ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې پاتې کسان هم ونیول شي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په وروستیو دوو اونیو کې په کابل او ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په تر ټولو وروستۍ پیښه کې تېره پنجشنبه په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی په مرکز لښکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کورنیو چارو وزارت وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې د نوموتو شخصیتونو، خبریالانو او مدني فعالانو په نښه کولو سره د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو وام اوریدل چې په تازه اقدام کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا د کابل له بېلابېلو برخو څخه 200 مجرمین نیول شوي چې یوازې 50 تنه پکې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت د ویان په وینا باندې په هدفي وژنو کې لاس درلود. لکه په راپور کې مو چې واورېدل وروستۍ پیښه په هلمند کې د نښلول شوي ماین له امله رامنځته شوه چې په تراس کې د پسیمه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ووژل شو. پیښه تېر پنجشنبه په ورځ باندې رامنځته شوې وه. لا هم په بېلابېلو ولایتونو کې د ښاغلي الیاس دایی د فاتحې مراسم روان دي. که پایله کندهار وکړو، د کندهار خبریالان نن د دایی د فاتحې د مراسمو لپاره راټول شوي وو او له افغان حکومت یې وغوښتل چې د نوموړي د وژل کېدو د قضیې په اړه باید بې تفاوته پاتې نه شي. صادق رښتینی په دې اړه راپور راستولی.
د کندهار خبریالان د خپل وژل شوي همسلکه الیاس دایی فاتحه اخلي. د کندهار پریس کلب مسؤول جاوید احمد تنویربایی له څو ورځو تېرېدو سره سره حکومت د الیاس دایی د قضیې په اړه خبریالانو او د خبریالانو بنسټونو ته معلومات نه دي ورکړي.
په تېرو څو ورځو کې زموږ د متپارت کورنۍ ډېر خواخوږي، ډېر مهربانه او ډېر تکړه، د سیمې په درد ډېر دردمند ملګری شهید الیاس دایی د لاسه ورکړي. زموږ خوا په دې باده ده چې حکومت خپل هغه بې وسي چې موږ ته یې مخکې هم ښکاره کړې وه، متاسفانه اوس هم تر اوسه پورې د قضیې هېڅ معلومات مطبوعات سره نه دي شریک شوي.
په جنوب کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل احمد لودین حکومت تورن کړ چې د دایی د وژل کېدو د پیښې د غندنې پرته یې نور څه نه دي کړي.
تر اوسه پورې له غندنې پرته موږ ته د دایی د قضیې په اړه هیڅ معلومات نه دي راکول شوي.
مطبوعاتیان بے طرفه دي، رسنۍ بے طرفه دي، ژورنالیزم بے طرفه دي. پر مطبوعاتیانو باندې برید یوازې او یوازې د خلکو پر ژغ باندې برید. تاسو ګورئ رسنۍ بل څه وظیفه لري. رسنۍ خو نه دلته د طالب رول اجرا کړی دی، رسنۍ خو دلته نه د حکومت رول اجرا کړی دی. یوازې او یوازې د هغه خوار ولس، د هغه خوار مظلوم ژغ پورته کړی دی. اغم د ژورنالیزم د اصولو پر رڼا کې چې هغه د مشکلاتو سره مخ دي، هغوی جنگ جګړو بې ځای کړی دي، هغوی بې وزلي ځپي.
په کندهار کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمیع غیرت ملوی سره د دې چې ولایتي ادارې د دایي د تهدید په اړه معلومات درلودل، خو د هغه د ساتنې لپاره هیڅ راز مرسته ونه کړه.
یو اداره، یو نظام، یو حکومت چې د یو فرد چې د ولایت مقام په یو کیلومتري کې کورې د هغه د مرګ له تهدید خبر وي، په دې خبر وي چې هغه وژل کېږي، هغه ترورېږي او د هغه په اړه هیڅ اقدام نه کوي، دا د یو حکومت، د یو نظام د بې کفایتۍ وروستی حد دی. او بدبختانه او متاسفانه زموږ نظام دا حالت لرلی دی که دوی واقعا د خبریالانو غم اخیستی وای، د خبریالانو د ژوند او د مرګ خبر ورسره وای، او د خبریالانو ژوند یې ساتلی سوی، دوی باید اقدام کړی وای. د دې ترڅنګ کېدلی سوی چې شهید دایې له لشکرګاه یا له هلمند ایستلی وای.
غیرت مل زیاتوي چې خبریالان په بې طرفه توګه کار کوي او د خلکو د ژغ پورته کولو یوازینی یادرس دی چې د ساتنې لپاره باید د جګړې شکې لارښوونه هلې ځلې وکړي.
که په همدغه کندهار ښار کې خبریالان نه وای، دلته به فساد اوج ته رسېدلی وای، دلته به بار اوشان په ګنډوال کېدلی. همدغه خبریالان دي چې د هر برخه کې کومک کړی دی، د خلکو ژغ یې پورته کړی دی او د خلکو ژغ ته انعکاس ورکړی دی. متاسفانه د دغه سپېڅلي مسلک سره سره چې دوی ورته ژمن دي او په دغه سپېڅلي مسلک کې کار کوي، بیا هم دوی وژل کېږي.
پرې لحاظ دایي د سوي چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. طالبانو ویلي چې د دې پېښې په اړه پلټنه کوي. د جمهور ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر محمد اشرف غني ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایي د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې.
عوام اوریدل چې د کندهار خبریالانو له حکومت غوښتي چې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نه شي. له کندهار د غزنی په لور، په غزنی کې هم نن د بیلابیلو رسنیو سیمه ییز خبریالان راټول شوي وو او د الیاس دایي د وژنې په تړاو په ویرغونډه کې برخه اخیستي. د غونډې ګډونوالو ویلي دي چې الیاس دایي یو زړور خبریال وو، هڅه یې کوله چې له هلمند د جګړو ځپلو خلکو غږ تر چارواکو نړیوالو ورسوي. په دې اړه نورحال حبیب الرحمن تاثیر راکوي.
په غزنی کې د خبریال الیاس دایي ویرغونډه جوړه شوه. دا غونډې پیل د خدای بخښلی الیاس دایي روح ته د ثواب په مخه د قران کریم په ختم وسو.
الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم.
په غونډه کې ځینو خبریالانو د الیاس دایي د بیلوري خبریالۍ او وژل کېدو په اړه خبرې وکړې. په جوړه سوې غونډه کې خبریالانو وویل حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نه سي. د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه د غزنی دفتر مشر رحمت الله نیکزاد وویل الیاس دایي یو زړور خبریال وو او هڅه یې کوله چې د هلمند د جګړو ځپلو خلکو غږ د چارواکو او نړیوالو تر غوږونو ورسوي، خو له بده مرغه چې ځان یې تر خلکو قربان کړ. نیکزاد زیاته کړه خبریال بې لوري وي او باید د هغه کار ته درناوی وسي.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را
الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال ته مو د فاتحې مراسم نیولې و. موږ په جګړو کې له شکیل خو څخه غواړو چې خبريالان تر برید لاندې ونه نیسي. په ټولنه کې وازی خبريالان دي چې د خلکو ژغ ته پوشش ورکوي.
دا راست کې صداي مردم انعکاس پته.
نیکزاد وړاندې وویل خبريالان بې لوري دي، موږ په دې هیله یو چې خبريالان ونه غواښل سي او نه وژل سي. دا غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې افغان دولت ته خبریالانو په خوندیتوب کې پړ وباله. د محمد الیاس دایي په اړه دغه جوړه سوې غونډه کې په دغه ولایت کې د ډیری بهرنیو او کورنیو رسنیو له استازو، کارکوونکو او خبریالانو پرته هیڅ چارواکي برخه نه واخیستې. غونډه د الیاس دایي روح ته د بخښنې د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده.
الیه راجعون وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله واصحابه اجمعین.
موږ غلا زادی رادیو ناوري اخوا د وجل شوی خبريال الیاس دایي مور وای د زوی پر وشنې ټول افغانستان خو باد دی. د خغلی الیاس دایي ټپی شوی اورور د تیرې پنځ شنبه د ورځې د 14 نی کیسه کوي چې په نتیجه کې خغلی دایي وجل شو.
په هلمند کې د ازادي رادیو د وجل شوی خبريال محمد الیاس دایي مور وای دایي په ډیره زړورتیا خپل دند تر سره کړ او پر مړینې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خو باد دي.
زما په زوی پسې دا ټوله دنیا خوابه دي دي بس داس مور سره غم شریکې کړې. زما زوی دا غسې زوی مې وو، دا غسې مور روزلی وو، دا غسې زړور وو او دا غریب کورنۍ وو. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دی ژړلم چې خوند بیا ژړلم. ما برا دغه کړې ما زویه، ما ته داسې زوی خدای را کړی وو، الله را کړی وو، الله را واخیستی.
د تیری پنځشنبه پورس په مرکز لشکرګا کې د محمد الیاس دایی په موټر پوری د نشلول سوی مقناطیسي ماین په چاودنه کې په خپل دایی ووژل سو. د دورور مشتبه محمدی له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. مشتبه محمدی چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وای لا هم د مشر ورور یادې ځوروي. محمدی د چاودنې د شیبې په اړه په خبرو کې وویل له دایي سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور اسماسې ګرځېدلي وو او بالا ټاک سو چې ټاک سو ما او دا همېشه داسې مسخرې سره کولې. ده به زه کله په چپلاخه ولومه کله به ما دی په چپلاخه وې. دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې. برای مشتل مال ولی خدا څنګه چې پلاخ و چې تازه وولم.
در وشاد دایی مور وی د دیوی لوی کورونی د سبان دی دیر شغورو سرپرستی کوله.
دایی مور چولو تر روزی برابر ولی دیر سلویش نپر پا چولو ید درسون وی لی دی پا ورونو پا خوندو دایی بل دایی نپیدا کیز خورونه وای وای دایی از مشتلارو خوریان وای وای دا از مشتلارو خورجیگان وای دلت درسون ول وای از مشتلارو. دایی
د محمد الیاس دایی پرویر د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډې هم سوي دي. پیژندل سوي سندرغاړي هارون بچا هم یو ویرنه د دایی په یاد خبره کړې ده.
مرګ پدا وخت ورته راغلی
آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د روان لمریز کال له پایله تر دا مهاله په ټرافیکي پیښو کې 6202 کسان مړه شوي دي. د ټرافیکو لوی ریاست وایي د دغه پیښو اصلي لاملونه د موټرو ډیره ګڼه ګوڼه، د سرعت زیاتوالی او په افغانستان کې د ټرافیکي قوانینو نه مراتول دي. عام افغانان د ټرافیکي پیښو له زیاتېدو اندېښمن دي. نن یکشنبه د نومبر میاشتې 15 نېټه د ټرافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه خاطر پردیس راپور چمتو کړي.
شاه سوار هغه څوک چې دوه ورځې وړاندې د کابل جلال آباد په لوی لاره موټر جنګولی دی. د وی ډی نه دی ټپي شوی خو ملا او پښې دردېدلې دي. د هغه په خبره د کابل جلال آباد لارې موټر چلوونکي اصلا احتیاط نه کوي. موټر ډېر تیز چلوي نو ځکه ټرافیکي پیښې په دغه لاره کې ډېرې رامنځته کیږي.
مونږ د جلال آباد نه راتلو او بکسه موټر کې مونږ او یو د تیلو پمپ دی مې پر سر کې او د تیلو پمپ نه 2000 راووته او مونږ د ټیلر نه کراس کوو مخې کې دو خپل سپیډ کې او هغه سپیډ کې و او بس سره مخ په مخ شو بس او غرض وخوړو بس بیخي پزان باندې به پوی نشو پس اوس مې د املا ډیر سخت درد کوي او د خپل مې ډیر سخت درد کوي.
له دې سره جوخت د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړي نجیب الله تریکی یادول به بيځای نه و چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کابل جلال آباد په سرک خو ښار ته چیرمه په یو ټرافیکي پیښ کې ټپي او له سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه. په افغانستان کې د روان مریض کال په اتو میاشتو کې د هغو کسانو د مړینې کچه چې په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي له 200 ده. د افغانستان د ټرافیک د لوی ریاست د معلوماتو پر بنسټ دې کال کې له 1000 زیات ترافیکي پیښې شوي چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم بختیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نوي کال کې چې اول د حمل ده تر عقرب پورې چې موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړ سوی ده. د فوت حادثې 619 دي او د مجرد حادثې 416 نوي دي او خساره مالي 9 حادثې لرو چې جمع 1144 حادثې کېږي. چې په دې حادثاتو کې 416 نفر خپل ځانونه د لاسه ورکړی دي او 25 ښځې دي او 219 اطفال دي چې جمع موږ 212 نفره په دې کې تلفات لرو.
ښاغلی بختیار وایي د سږ کال د اتو میاشتو شمېر له تېر کال سره ډېر کم زیات والی خی د ټرافیک د لوی ریاست د معلوماتو لمخې ډیری ترافیکي پیښې د هواد په لوی لارو کې رامنځته کیږي. په تیر بیا د کابل کندهار او کابل تورخم لارو کې د کابل کندهار لوی لار په تیر څو کلونو کې په څو ځلی د مسافر وړونکو موټر د جنگیدو شاهده وچی ګڼ شمېر مسافر پکې ووژل شو او آن د یادو مسافر وړونکو موټر د شرکتونو پر وړاندې لاریونونه هم وشو. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار یو شمېر نورو ولایتونو کې د ټرافیکي پیښو شمېر د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. په ورته وخت کې یو شمېر عام افغانان به دغه حالت د اندېښنې وړ بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سختو ټکرونو له ویرې په لویو لارو نورو ولایتونو ته سفر نشي کولای. اقبال او مهرالدین:
وروره، حادثات دومره زیات دي که چېرته د کابل د ښار نه لږ د سیاترا په طرف له ووځو، د کابل لوګر سړک شو، د کابل کندهار سړک شو، قصابخانې دي، حادثات نه دي، قصابخانې دي. روزانه په سلهونو موټرو ټکرې کوي. دا د ډېرې بې غوري ده.
څومره خلکو چې لیسنس یې اخیستي دي غیر قانوني اخیستي دي، ځکه چې هلته ځي او د 2000 او 3000 روپو په مقابل کې لیسنس اخلي، نو په دې خاطر باندې دغه حادثات نه کیږي، خو د لینی ګاډو حادثات ډېر زیات دي.
د یادونه ده چې تر ټولو تازه ترافیکي پیښې کې چې تېره ورځ په پنجشیر ولایت کې وشوه، د دغه ولایت د ایمرجنسي روغتون د ډاکټرانو کاسټر موټر سین ته ولوېد چې د مسؤلینو په خبره 13 کسان پکې ټپیان شوي دي. نن یک شنبه د نومبر 15 نیټه د ترافیکي پیښو د قربانیانو د یاد نړیوالې ورځ سره برابره ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له جګړې وروسته ډیری قرباني له افغانانو ترافیکي پیښې اخلي. د دې وزارت له لوري ازادي راډیو ته پاستول شوی معلومات کې پروان مریض کال کې 10,115 ترافیکي پیښې شوي چې له ډلې 5,190 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 300 نور مړه شوي دي، چې دغه شمېر بیا د افغانستان د ترافیکو لوی ریاست سره توپیر لري. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره مؤثره اقدامات وکړي. پښتین دا خبرې نن په میرانشاه کې د غورزنګ یوې جلسې ته په وینا کې وکړې. دې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي وو. پامیر ساحل نور تفصیل راکوي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې جلسه کړې چې ورته بیلابیلو مشرانو ویناګانې کړې دي. د نومبر 15 جلسې ته د غورزنګ مشر منظور پښتین په وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخنیوي مؤثره اقدامات وکړي. نو ویل ولست د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج له لارې د خپل حق وغواړي. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو تسپاري. پښتین دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او سږ کال په هغه قبایلي ضلع کې 8 هدفي بریدونه شوي دي. پښتین وویل چې د غورځنګ او حکومت ترمنځ د مذاکراتو یو شمېر پړاوونه شوي خو لا نتیجې ته نه دي رسېدلي. د ویل په مذاکراتو کې هماغه غوښتنې دي کومې چې پخوا کولې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي دي قبایلي سیمې له ځمکو لاندې بمونو پاکې کړي، د هدفي بریدونو مخنیوی دی وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان د عدالت ته وسپاري او ماورای عدالتي وژنې دي بندې کړي او په قبایلو کې د ترهګرۍ او ناامنیو په کلونو کې د ټولو پیښو پلټنو لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي. حکومت او پوځ وایي د غورځنګ غوښتنې جایزې دي او وار له مخه یې د ځنو پر پوره کولو له شاوخوا 2 کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړی. پښتین جلسې ته په وینا کې پر ولس غږ وکړ چې خپلې قبیلوي شخړې پرېږدي او د ځمکو لانجو پر سر دی د یو بل پر خلاف نه درېږي، بلکې له یووالي د کار واخلي چې په سیمه کې د امنیت او پرمختیا لارې هوارې شي. د همداراز زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو خلک دي ښځو ته د هغوی ټول حقونه ورکړي او نجونه دي له تعلیمه بے برخې کوي. د میرامشاه جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي موسن دوړ هم وینا وکړه او پر حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي ترڅنګ د امنیت ټینګښت غږ وکړ. د ویل په قبایلي سیمو کې نامنۍ بیا سر پورته کوي چې باید یې د هغو سیمو ځوانان او مشران پر وړاندې ودرېږي او بیدار وسي چې په وینا یې بل ځل د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي. د وړ په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې باید د هغه هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي. دا وړ د جلسې پر ګډونوالو غږ وکړ چې له عدم تشدد کار واخلي او ویل چې پښتانه باید تر راتلونکو 1500 کلونو بیا ونه جنګیږي او نه د بل چا د جګړې برخه شي. په میرامشاه کې د پاکستان مارکیټ مخې ته د فوټبال په لوبغالي کې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي ول. د جلسې د امنیت او نظم لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ رضاکاران درېدلي ول او بهر په لارو او سړکونو کې پولیس هم ځای پر ځای شوي ول. انتظامیه په میرامشاه کې انټرنیټ او د موبایل ټلیفون شبکې تړلې وې. پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر په پیل کې د پښتنو په سیمو د نامنه او زیاتېدو پر وړاندې د غږ پورته کولو په مخه په میرامشاه کې د جلسې اعلان کړی و. د میرامشاه جلسې ته سیاستوالانو او پخوانیو سینیټرانو افراسیاب خټک او فرحت الله بابر، د غورځنګ د شمالي وزیرستان د څانګې مخکښ سید انور او د غورځنګ د بلې مشر ثنا اعجاز په ګډون یو شمېر نورو فعالانو او ملاتړیو هم ویناګانې وکړې.
غږ ازادي راډیو نوري په کابل کې د مازیګر 4:00 او 1:30 دقیقې شوې. نوریاس نوري راغلی د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی د فاتحې اخیستو د مراسمو په ترڅ کې نن د کندهار، زابل، غزنی او بادغیس خبریالانو هم د ښاغلي دایی فاتحه واخیسته او د افغانستان له حکومت د هغه د وژلو د عاملانو د موندلو او سزا ورکولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی تیره پنجشنبه په مرکز لښکرګاه کې د پر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي شو. پر دایی د شوې چاودنې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی، خو طالبانو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوځ د ویندوی هغه داوي چې وایي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي په کلکه رد او هغه بې بنسټه وبللې. د وزارت نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي افغانستان چې په خپل د ترهګرۍ ستر قرباني او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د هرې بڼې په وړاندې د بې توپیره مبارزې سیاست ته ژمن دی. هیڅکله اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو هیوادونو په وړاندې د ورانوونکو فعالیتونو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی ارمنستان د سولې د هغه تړون له مخې چې د ناګورنه قرباغ پر سر د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکی کیښود، نن آذربایجان ته د لانجمنو سیمو د سپارلو بهیر پیل کړي. د آذربایجان د چلبجار د سیمې اوسیدونکو چې له لسیزو راهیسې پرې ارمن ټبرې واکمن ول خپل کورونه هم پرېښودل. په مولداویا کې نن د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. د سیالۍ یو لوری لویدیځ پلوی د نړیوال بانک پخوانی اقتصاد پوه مایا ساندو او بل لوری اوسنی روس پلوی ولسمشر ایګور دودان دی. مکسیکو د نړۍ یولسم هیواد شو چې د کورونا وایروس پیښې تر 1,000,000 واوښتي، خو د امریکا او نورو هیوادونو خلاف مکسیکو په پام کې نه لري چې بندیزونه ولګوي. او څلور فضانوردان به نن د لومړي ځل لپاره د سپیس کریو ډراګن د ریزایلنس په نوم فضایي بیړۍ کې نړیوالې فضایي اډې ته واستول شي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د جمناستیک دویم پړاو لوبه نن پای ته رسیدي. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې وایي مجیب قری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې له 13 ولایتونو 140 لوبغاړو ګډون کړی و چې درې ورځې دوام درلود. ښاغلی قری زاده زیاتوي چې له دې لوبو هدف د جمناستیک ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو معرفي کول و. مجیب قری زاده وایي چې د لوبو په پای کې 13 غوره لوبغاړي ملي ټیم ته معرفي شول. په سمنګان ولایت کې د وزلوبي دوه ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وزلوبي فدراسیون رئیس سیف الله توندغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو شاوخوا 54 ګډون کړی و. ښاغلی توندغان زیاتوي چې له دغو لوبو هدف د وزلوبي د غوره لیګ سیالیو لپاره چمتووالی دی چې یو میاشت وروسته په دغه ولایت کې جوړیږي. نوموړي زیاتوي چې له دغو لوبو وروسته به په کندوز، بلخ او بدخشان ولایتونو کې هم ورته سیالۍ ترسره شي. او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام سیالیو کې بیګاش په فرانسې پرتګال ته ماتې ورکړه. د نړیوالو ورزشي ویبپاڼو د خبر له مخې په دغو سیالیو کې فرانسې پرتګال ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه او د پرتګال ټیم څلور غوره ټیمونو ته لاره پیدا نه کړه. په یو بله لوبه کې بیا د سویس او اسپانیا ټیمونه 1-1 مساوي شول.
زموږ غږ ازادي راډیو ناورین ناجیه صافی وچی ورزشی خبرونه یې وړاندې کړل. دی وروسته دوه نیز خبرونې لرو د انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان هیله ده هم را سره واورئ. تر بیا د الله په امان.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضر وي ګرې خو حاضر کې ان شاء الله موږ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. و به اورئ چې د هلمند ولایت د ناویل ولسوالۍ نه د حمیدالله په نامه یوه ښوونکي ازادي راډیو ته ویلي چې پروسه کال د دوی د سنبلې د میاشتې تنخواه د معتمد نه غلا شوې. دی وایي په دې موضوع د هلمند والي د پوهنې رئیس او نور چارواکي خبر دي. دی وایي ټولو ورسره ژمنه کړې چې دا موضوع به وڅېړي او د دوی تنخواه به ورکړل شي. دی وایي که دا پیسې معتمد جیب ته کړي او که غلو ترې اخیستي دا د حکومت کار دی چې په اړه اجرات وکړي، خو دوی دنده ترسره کړې او حق دی چې تنخواګانې ورکړل شي. دغه موضوع مو د هلمند ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. اوس به ښاغلی حمیدالله په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه مې زنګ درته وهلی دی. زه معلم یم، رسمي معلم یم د ناوې په ولسوالۍ کې، د هلمند ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې. مشکل مو دغه و چې د 1998 کال د سنبولې د میاشتې معاش زموږ څخه د زموږ د موسمیت څخه غلو وړی دی. هغه چې دوی هر څه چار چار ځینې وړی دي، نو موږ بیا اوس ولایتي شورا ته نورو چارواکو سره موږ په تماس کې شو. دوی موږ ته وویل چې موږ تېس غم خورو، موږ د وزیر معارف سره په ارتباط کې کېږو، موږ د دغه که چیرې نور ستاسو دپاره موږ د جلا بودیجې څخه دغه اخلو، بیا که موږ د هغه سره نور حساب کتاب درلود هغه موږ د دوی کار دی، ځکه هغه محکمه ستا ده، تارن والي ستا ده، قمنداني ستا، نور څه هغه کوم جرم یا یو دغه هغه په ده پورې اړه لري، هغه د دوی کار دی. نو ستاسو دپاره موږ ځان ته دغه حواله کوو تنخواوې. نو وروسته راغلی موږ تنخواوې د سنبولې د میاشتې معاش زموږ د ورک څه تر اوسه پورې موږ ته نه دي راکړی.
یوازې ستا معاش وو که نه د نورو استادانو هم وو؟
د ناوې د ولسوالۍ د ټولو استادانو تنخواوې ولاړلې.
سارنوالی یا قضایی ارگانونو سسیده نیوانه که داقا متعمد پرشتیا غلو تختاوله و پیسیتی آخسته وی کنه؟
کماندانی بود نخواه آقا جنایی چی کم چا آقا سارنوالی دیدی تخواه تحکیقات وکر و بالاخره دا محکمه تا دی بودی خوب بیا فاقا بندی دا نور دا خلوصا خشی مرسا مرسا دا بند مرسا تا پایدا کی نو دی اول اول پده بندی و نیم کار قیدرا وطلی نشو س چې د دوی د خلو څخه یو نیم کال قید باندې راوتلی دي. موږ وایو چې د بل موږ ته څه پایده کړي، موږ تنخواوې دي راکړي. موږ د ده سره کوم یعنه دښمني ورسره لرو یا کوم د ده سره کوم کار لرو، که په هر چا پورې موږ تنخواوې زموږ مطلب دي.
د هلمند والي او د پوهنې رئیس په دې سه کې څه اقدامات وکړه؟
هغو هم دغه ویلی چې موږ ستاسې غم خورو، ستاسې په ارتباط باندې موږ ورځو، د نورو د عالي مقاماتو سره، د وزیر معارف سره وینو. رئیس معارف هم دا وعده وکړه، والي هم وکړله، حتی چې غلام ولی افغان هم دغه وکړه چې زه تر هغه ځایه پورې ستاسو سره ولاړ یم. خو بیا هېڅ درک نه شو معلوم.
د دې قضیې خو تقریبا یو کال تېرېږي، په دې یو کال کې څه نه دي کړي؟
هېچا ته نه دي کړي، خو موږ ته دغه وله موږ ول موږ ته وعدې راکوه سوري وعدو باندې وفا ونه شوله. موږ ول نور مشران تر موږ ته دي، یعنې مدیر دی، مدیر معارف دی، رئیس معارف دی، دا ټول تر موږ مشران. موږ ول هغه په دې دغه باره کې د اقدام وکړو، موږ ته یې وعدې راکړې، په هغه وعدو سره ګوره تر اوسه پورې د هغو هېڅ درک نه شو معلوم.
سنبلې د میاشتې وروسته
د سنبولې د میاشتې معاش دوی ول موږ ته وعده راکړې چې موږ یې درکوو. او بله خبره دغه وه چې دغه کوم معاش کوم وخت کې معتمد راوړي، په هغه سربېره باندې 50 افغانۍ دوی ګرځولې ده معتمد، یعنې د استادانو څخه چې دا معاش زه راوړم او دا په ماته خطر دی او دا دی وادی، په دې سبب باندې 50 افغانۍ د استادانو په سر باندې ماته راکوي، دا به زه تېسته استیس مکتبو ته رسوم. او استادانو ول پروانه کې دا هېڅ مشکل نه لري، دا 50 افغانۍ دونه شی نه دي چې ته موږ ته معاش راورسه. نو هغه اوس بیا د سنبولې د میاشتې معاش د ده څخه د دوی د کلو څخه چې غلو وړی دي، نو نور موږ ته درک نه معلومېږي.
مقصد تاسو خپله تنخواه غواړئ، خپل حقوق غواړئ؟
هو، موږ خپل تنخواه غواړو د سنبولې د میاشتې تېر کال.
د سنبولې میاشتې نه وروسته بیا ستاسو تنخواګانې په منظم شکل راغلې؟
بیا چې کله د سنبولې د میاشتې معاش د دوی څخه چې پاره دغه و خو هغه چې ولاړې، وروسته راغه استادانو مظاهره وکړه دغسې موږ دا رقم یې نه غواړو، موږ د متمد د لارې نه غواړو، ځکه چې سبا نن د یوې میاشتې د ورځې سبا د بلې میاشتې د ورځې، نو کېدای شي دا موږ ته نور مشکلات دغسې. نو بیا هغه و چې رئیس معارف او دغسې ځینو هغه مسؤولو کسانو وویل چې دغه دې د بانک د لارې اوله شي. نو وروسته تر هغه د سنبولې د میاشتې څخه وروسته زموږ معاشات ټول د کابل بانک د لارې څخه استادانو ته ورکول کېږي. اوس هم هغه موضوع جریان لري چې د کابل بانک د لارې اوس موږ خوښ یو چې موږ د تنخواه راکو کی زکه کوي میاش د وزن دی زابل میاش کی راکو کیږي یان دسته د ورکیدو د غی نفس خطر یا نفس دی یو هغه چې عمومي خطر راځي استادان چې څنګه وایي نور شله کوم مشکل په دماغ نه دی راغلی تر اوسه پورې خو
سو کال کیږي چې تدریس کوي
تقریبا یو څلور پنځه کال انشاءالله کیږي
اقتصادي وضعیت د څنګه دی
اقتصادي وضعیت مخ انشاءالله دغه خپل گزاره کوي اوس دغه د استادۍ په معاشات باندې زموږ گزاره ده میاشت په میاشت باندې دغه اخو کله کله وایو نو دغه خپل گزاره په دغه باندې کوو خدای فضل دی انشاءالله اقتصادي وضعیت مو زیات ده خو بیا په دغه باندې مشکلات کړی دي په دغه تنخواه باندې مشکلات کړی په دغه حالت مو مشکلات کړی دي نو موضوع خدای
خاصه مشکل به ورسو د دولتي مقامات وغوښ ته به ورسو
د سينو مننه تاسو څخه ټول ازادي رادیو څخه
دغه موضوع مو د هلمند د والی لوایاند خاغلی عمر زواک سره شریک کړه خاغلی زواک د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ نه د حمید الله په نامه یو ښوونکی ازادي رادیو ته ویلي چې تیر کال د سنبلې په میاشت کې د شاوخوا 300 ښوونکو تنخواګانې له معتمد نه په لاره کې غلا شوي او دوی ته نه دي رسېدلې دوی وایي که دا پیسې معتمد جیب ته کړي او که غلو ترې اخیستي دا د حکومت کار دی چې په اړه اجرات وکړي خو د دوی په خبره دوی تدریس کړی او حق دی چې حکومت ورته دا تنخواه ورکړي په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو چې اجرات یې په اړه شي او د دوی د تنخواګانو غم خوړل شوی
بسم الله الرحمن الرحیم په دې برخه کې د معرف ریاست او د دې تر څنګ هغه کشکورګانونه یا څلندوالۍ او هغه ارګانونه کوم چې په دې برخه کې خپل اقدامات کوي او په دې برخه کې کار کوي تر څو چې واقعیت معلوم کړي او هغه کسان چې په دې کې ښکیل دي او یا په دې کې لاس لري او یا هم داسې موضوع رامنځته شوي ده د هغوی سره قانوني چلند وکړي نو بنان په دې برخه کې اقدامات ترسره شوي دي د اړوند وزارت سره د دې ځای د ریاست د پوهنې ریاست په همغږۍ د ټول موضوعات شریک شوي دي نو وروسته بل دې څخه موږ خپل ټول اقدامات ترسره کړي دي نو بیا نو مرکزی دولت او د دې اړوند وزارت په دې برخه کې خپل اقدامات کوي تر څو چې په دوه برخه کې د معلم صاحبانو کوم ستونزې دي هغه عاجله تن ورته حل کړي
زوږ صاحب د دې پیښې نه خو شاوخوا یو کال تیریږي په دې موده کې هغه هیله بخون کې اقدامات څه دي چې د هلمند د ولایت لخوا شوي
موږ هم په دې برخه کې د اړوند وزارت سره د ولایت همکاري د دوی سره موضوعات شریک کړي تر څو چې د استادانو او بخونکو ستونزو ته رسیدګي وشي او د دوی معاشات ته خاصه پاملرنه وشي تر څو چې په دې برخه کې دوی ستونزې سره د لاسو ګریوان شوي دي او په دې برخه کې اقدامات ترسره شي تر څو دا ستونزه ورته حل شي
زه اکثر ډاډ ورکوي چې دغه ستونزه به حل شي او دغه معلمین چې ټول وایي بې وزلې خلک دي او پرته له معاشه بل عاید نه لري اطمینان ورکوي چې دغه تنخواګانې به د دوی ورکړل شي
ان شاء الله موږ خپل تب تلاش کوو په دې برخه کې وغه ولایتي اداره کوم اقدامات چې ولایتي د باید وکړي هغه تر سره کوي او د دغه ستونزې ته ان شاء الله په وخت سره رسیدګي کوي لکه سوي هم چې ده او په دې برخه کې به د اړوند وزارت سره موږ خپل ټول اقدامات شریکو او تر څو چې دوی وتوانیږي چې باید خپل ښوونکو او دغه معلم صاحبان چې پرې ځای کې ستونزو سره لاس پیوان شوي دي او دا منو واقعیت دی چې بشپل هیڅ هم نه لري او تنخه دوی سترګې هم دغه معاش ته دي کورنۍ اړتیا لري دې معاش ته نو بنان په دې برخه کې به خپل اقدامات ترسره کوي تر څو چې د دوی معاشونه ورته ورسیږي او ستونزې ورته حل شي
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د هلمند له ولایت نه د حمید الله په نامه یو خونکی ازادي رادیو ته ویلي چې تیر کال د سنبلې په میاشت کې د دوی تنخواګانې له معتمد نه غلا شوي او دوی ته تر اوسه نه دي رسیدلي خونکی حمید الله وایي چې دا د حکومت کار دی چې معلومه کړي دغه پیسې له معتمد نه په رښتیا غلو وهلي او که جیب ته کړي دي خو زموږ حق دی او حکومت دې دغه تنخواه راکړي او د هلمند د والی وایاند خاغلی عمر زواک وویل چې په دې حصه کې اجرات شوي او د دوی تنخواګانې به نه سوځي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دور کوسو عزیزانو قدرمن اوریدونکو د سلامونو او شو هیلو پورانی کول سره تاسو ته د نن ورځې د دغه خبرونه دا اوریدلو چراغلی وایم دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن برابر کړي او په دې هیله چې پاغه کې تاسو د کومرک سوي عزیز او دوست د پیدا کېدو زیری در باندې وسی، په لومړی سر کې د تل پشان د هغه اوریدونکو پیغامونه خبرو چې تاسو کوم خپل یا دوست یې لیدلې او یا د هغه په حق له معلومات لري، او وروسته به بیا د خپل هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خبرو کړو چې د خپل ورکو سوي عزیزانو په لټه کې دي. نو راځي چې په ګډه سره واورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلتا زمن یو ملګری دا معصوم نومیږي، چیټ کاری دا غټ سترګی دی او پلازم غونډی شي او کندهار ولایت دا داغره من سره توسی کده هر چای او هر چاته معلومی دا کسپی جن پدیش میرا دما سره اړیکه وری سی. صرف هوا بیا 15 سالوی 212.
بلیا السلام علیکم، زه شریف پلایما د کندهار جوړی ورسالیا. د سمجه یو خیال پیدا کړی دی کونړ دی نن نه جبلا دی څو دی نمبر پیدا کړی دی د ورور نن جناغا دی کونړ یم نو کدا ارو مسلمان یې راځ خپل حالت کې بوج دی نن جبلا دی دا تو کار دی چې نن موږ بدل خپل نشي مراري کوونی سي پرایا پټین زوس نو نن څنګه ساو جو اویا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولایت نادالی ولسوالی څخه جب تمہارا گر کر دو مجھ سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زیما فرید ملک د کابل ولایت د احساس نه دلته اوکاس دا نیمه ولاد اور دفلا مانا وائی نہ
ٹیلیفون لکھے تھا راغل خدار زلان نے مل جلال آباد پیغام سب کو ماں منگ پسینے کی ماشین دے جمیل نمی دے اور کندھارے لہجہ کبھی تو کندھار چاوی تقریباً اشپاگی او کا لو مر بے بھی اور نہ کوئی جلال آباد خار کی پیدائش ہوئی جمیل نمی کی دفلار نم سلام اخلی کندھار چاوی نو پتہ شمار دے اڑی کہ وہ نسی پر وہ سوا نہ سب پنجاویا نہ سب اویا ابیا یہی ہو کندر تباہ میں صفر وہ صفر صفر نہ وہ پنجا نہ وہ صفر نوکوزار چاوی غیر واتگیاد میں دفعہ نوکو شماراری کبولی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود ازاق پر محمد خاجم دا راولات گلستان والسوالی دا معربات سیمی تخواہ او یادی کنی ودا د مور څه مچ په دغه سیمه کې چې واسه باندې نکاس د داوود په نامه باندې د پاسر کې پښتو دی نو د سیمه څخه دغه تر هغه لامه چې دا د ورکو ځانو خبرونه کې دغه پیغام لري چې د کذاب دوست مقدار مومن مسلمان وروبه نو د ډیر مسلمانانو درځي د مخه د زماره چې کوم پر شهر باندې اړیکې کولی شي او بس چې مګر و دوه غوښتنه کړه و چې دغه اکثر مشاورات او هغه ته پښتو ولې غلا چې راغو نو نو کړه مومن مسلمان وروري غواړي چې تاسو چې نو د ما دغه شمیرې ته د راغو د ما د شمیرې را څه پروا څه پروا یو تلور دوا ات یو نه ټلیفون شمیره زل بیا هم تکراروم 0 0 1 یو تلور دوا ات یو نه والسلام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولایت وړي ولسوالۍ څخه سره اړیکه نیولې سلام ونه دستان زه د وکسر اجزام پروګرام ټول کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. السلام اته کاله کیږي چې موږ سره اوسېږي چې د فراه ولایت د مرکز د خرمالغ اوسېدونکی دی چې خپلو تقریبا اته کاله شاوخوا به کېږي چې موږ سره دې اوسېږي چې خپل نوم غټوشي د خور نوم غنچوشي د پکر مثال لور دی د ورور نوم یې سلطان دی چې د فراه ولایت د مرکز اوسېدونکی دی هر څوک په پیدا حق یا معلومات لري یا دوست یا قریب یا بل مسلمان په دې حق کې معلومات لري بس خپلې اړیکه کم حس نه چې په اویا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت شماره یو ځلې ده صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت ډېر مینه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماما د ہلمند ولایت ساکر بتما سری مجھے نفر پی راکر دی اسلام مجن پر احمد لغمان کرا کری دی میں دادرے تڑور کار کی جی کرار چا اندواری یا اوروری یا بولیو یہ مرے بجیش نرا زنگ سے پرور سے پر چلو سے تا نہ جی سنجا گیا اسلام مجن نیمی جی لغمان کرا کری دی کورے پر لغمان کی دی اس کو دای نور مان نی جی بچاری یہ بس دا سنرا دی زنگ دی خے پامان. السلام علیکم.
درنو اوریدونکو د پیدا سویو دوستانو او خپلوانو پیغامونه مو واوریدل. اوس به هم راسو د ورکو سویو عزیزانو په حقله به د خپلو اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کاکون کاوریدونکو سلامونه وایم. ما یو ورور دی درحمت الله په نامه دی د روزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د زمبري د کلی دی درحمت الله په نامه دی د امان الله کا فکر زید د معلم مون یکماد ماز الله ورور دی د هلمند په ولایت کې د واشیر په ولسوالۍ کې د شاکشتیه په کلي کې نادراکه سوی دی. دا یو کال کېږي. هر مسلمان ورور ته که معلومات موږ سره په دا اړیکه زنګ ووهي د پروسه پروا نه سوه دوه ویشت پنځه سوه دوه اتیا ټلیفون شمېره ور بیا وایم د پروسه پروا نه سوه دوه ویشت پنځه سوه دوه اتیا. وسلام.
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته کوم هیله چې جوړ خوښ خوشاله به یاست. زه جان بریدي د هلمند ولایت ته اوسېدونکی زما یو ورور دی چې نور احمد نومېږي د بجان اکا زوی دی. د هلمند ولایت اوسېدونکی چې کم از کم یوه میاشت کېږي دوکاندار ولایت کې به واده کې نه راکه زوی دی چې هر څه ته په اړه معلومات وي او یعنې د خپل غږ اوري نو بس لطفا پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. څه پروا څلور څلوېښت اته نوي څوارلس اته نوي شمېره یې ځلي بیا څه پروا څلور څلور نه اته یو څلور نه اته. د ازادي راډیو څخه هیله کوم چې پیغام یې نشر کړي هر مسلمان ورور ته را پیدا کړي خپله شیرینی تاسو کې تاسو ته ښه واخښي کړي خدای په امان.
السلام علیکم. خاون پارا دې خیر نه تاسو ته درس کې دا زده والا ما دا زید د وکال از دې کم کیږي د تاسو ته دې دغه که تاسو مخ ته پولیس کار لا تل نه وکړو خو هیڅ دې خې په مولا او ځوندې په دا کې په نو سم څه د مور نه میږي چې مرا په مثال دې دې کوم نه ده خو نه ده تاسو ته دې څه دې نه خبرلای په دې مور نه میږي او د جوالبات نه ما ته لیکو چې زه فلاري ما او محمد عمر مې نوم ده پکم شو پکم شنواره ما دې بالا نو کار چالي دلې وادرې ده او دا له دغه نه د انسان یو اسلامي دلاره تاسو څنګه یو موږ خبر شو په ملي کې ځوال به خو څه فلو به مو شي واځه غل دې په چې نه دې خو دې د عمر به یې راځو له خلک نه وس وکړا د وکاله وو شو چورې دې نه و دې ټلیفون لمبر ده سلام څه پر وو اته دو یو نه ټپل نه
نړې. السلام علیکم. او زما دې تر زوی ورک دې مانه ابرار نامه ده د سلورم اورس کیږي او که چا پیدا کړو د زما د سالات شماره ده سفرتاویه شل او سو شپږ شپېته سفر سلور او د ایډي نمبر مې ده سمت ارمانی. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادے رے ټولو کارکون کاردن کو سلامونه وړاندې کوم په دې لري چې راتلو نام کاران جوړ روخ خوشاله زاخر محمد خادم مې چړې ته الله غلا ده د هلمند ولایت او شیر ولسوالۍ د سیمه څخه نیولې زما د خاله ده چې دا شر کال کې نه درا کړي د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د ماده په د کلی د ماده ری شو د سیمه څخه نه درا کړه وای دی د کندهار خواته تللی چې دا شر کال تقریبا کېږي بل بل سر نومېږي درا کې نهسته مګر دا پاره باندې هر مؤمن مسلمان ورور معلومات لري نو د دې مسلمانانو همدردی می خرابانی لمخه د زماله چې دونکو په دغه شنه اړې کولې دي صفر و صفر و یو تلور دوا ات یو نه له کومه شنه را ځل بیا هم تکراروم صفر و صفر و یو تلور دوا ات یو نه صفر و و یو څه څه شاته سونه لسیله د زما پیغام نشه کی و سلام
السلام علیکم زد ازادی ټولو کارکون کې اوریدن کو تاسو خپل سلامونه وړاندې کوم زما ابراهمان نوم یې ګم د لغمان د ولایت اوسیدون کایم تقریبا شلو ورځې مخکې د کابل د کمپنۍ په سیمه کې زما د یو تره زوی نادرکه شوی ده چې هغه په نوم دی محمد ظفار د پلار نوم یې محمد صدیق او د ورور نوم یې ایمان نومېږي او دا هلمند ته روان و په کمپنۍ په سیمه کې نادرکه شوی ده او که هر مسلمان ته او که مرور ته د ده معلومات دي نو په دې نمبر دې من سره اړیکې ونیسي صفر اتا آیا پنځه سوه دېرش دوه پنځوس آیا وسلام
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته خپل پیغام پرېږدمه زما محمد محمد یوسف په نامه د مولامیر اکازی دي د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د ګلستان اوسېدونکی دی د مرجې د پسانی د سیمې څخه د الله کار کېږي چې نادرکه شوی دی هر ورور ته په اړه معلومات لري زموږ سره دوی په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر و سوه شپږ دوه ویشت اووه شپېته اتیا د تلیفون شمېره یو ځل بیا صفر و صفر شپږ
و اتا السلام علیکم زه ګل احمد د هلمند ولایت نه د علي دول صالح د لباغ شیدون کړه ما کاچ شاه محمد په نامه د اتا کال کې چې د کورونا زره کسو د مور د مرګ د ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو که چیرې د خپل ځما راو او نور اندوالان چې جنې کوم وی په ژوند یې نو مسته په دوش مرو مې معلومات راکړي
السلام علیکم زین رحمت اللہ د جلمن ولایت نظام متوری زما یو اخشدی رز محمد منیجی عبد الرحمن زیدی از سلطان مد ورور دی دلی اختر رئیس د وزاره مستقل سره نظر کړی کوم ورور یا د پاتو معلومات لري ایا دې خپل ابن اواز اور نو کدا شې دې ما ته جام نوې ته پر و ات یو شپږ ات څنګه څلور ات دوا شمیره دې بیا وایم ته پر و ات یو شپږ ات څنګه څلور ات دوا سلام ته احترام پیغام دې مشردو په اله
بلی السلام علیکم ما د هلمند ولایت لشکرګاه مرکز نه زنګ ولې دی چې یو پنځه کاله در مخ زما ماما د مدمنان خون په نام دی چې ورکسوي دی هیڅ معلومات نه سه که هر ورور څخه معلومات یې په دغه هډی کې دی ټلیفون وکي صفر اویا اووه شپېته شپږ سوه دیارلس ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم صفر اویا اووه شپېته شپږ سوه دیارلس اصلي د بغنی د ولسوالۍ د کنجن د کلی دی داسې پری دی دا رستان سي او دوه درې ځایه ماتم دی کار ورورې معلومات لري په دغه شمېرې د ماتو پوښتنه وایي السلام علیکم
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته خپل پیغام پرېږدمه زما محمد محمد یوسف په نامه د مولامیر اکازی دی د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د ګلستان اوسېدونکی دی د مرجې د پسانی د سیمې څخه د الله کار کېږي چې نادرکه شوی دی هر ورور ته په اړه معلومات لري زموږ سره دوی په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر و سوه شپږ دوه ویشت اووه شپېته اتیا د تلیفون شمېره یو ځل بیا صفر و صفر شپږ دوه دوه شپږ اووه اته صفر وسلام
قدرمنو دوستانو دا وستاسي یو شمیر هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو ماشين ته مو را لېږلي وو نو خدای یو کې چې ستاسو کوم دوست او عزیز پیدا شوی کنه وینو هغه متل دی چې وای دنیا په امید خلل سوی ده نقطه مې ربانه دی چې پیدا وسی خو تاسو خپل پیغامونه د ازادي راډیو ته همیشه را لیږی او یو یادونه باید وکړم چې تل خپل نوم او ادرس او همدارس د ورکسوی یا پیدا سوی عزیز نوم ادرس او د نشانی ذکر کول د یاد مباسی درن روزی خبرونه په همدې ځای پاتور رسیدا تر راتلونکو خبرونه پوری تاسو ته بشپړه روغتیا او آرام ژوند غواړم خدای پاک
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دوغو شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و